په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مطبوعاتي مسؤل هغه څرګندونو خبرو چې وایي د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د خبرې پر ځای نه دي چې وایي په وزیرستان کې د پاکستان روسي عملیات د افغانستان د امنیت په ګټه دي. نور رپورټونه هم لرو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د څلورو ورځو سخت ګرمۍ له امله لوسواتیا او زیات کسان مړه شوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ نن د امریکا له کانګرس نه په ټینګه وغوښتل چې د نړۍ د وړیا تعلیم ملاتړ وکړي. دا د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري. خو لومړی سید کمال شارف د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د افغانستان مشرانو جرګې مشر د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار هغه څرګندونې چې د افغانستان په اړه کړې وي برعکس وبللې. د بدخشان د کشم ولسوال عبدالجبار مصدق نن سهار په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو، او په جوزجان کې وسلوال مخالفینو د سړک جوړولو یو شرکت دوه کارکوونکي وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې مشر د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار هغه څرګندونې چې ویلې وه که په شمالي وزیرستان کې عملیات نه وای سوي د افغانستان وضعیت به نور هم خراب سوی وای برعکس وبللې. فضل هادي مسلم یار ازادي راډیو سره خبرو کې د سرتاج عزیز دغه څرګندونې رد کړې او زیاته کړې چې که پاکستان له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته وسلوال نه وای لېږلې، اوس به دغه هیواد روان بد وضعیت سره نه مخامخ.
دا چې هغه ادعا لري چې وزیرستان کې عملیات نه وشو نو افغانستان به نور هم نام شوی وای یا به نور هم کډوال شوی وای، فکر کوم دا بلاکس ویلی ده. که په وزیرستان کې دوی عملیات په نامه نه د وزیرستان خلکو ته دستور نه ورکړی چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې جنګونه وکړي.
په ملي امنیت او نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سې شمې ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شمالي وزیرستان عملیاتو د افغانستان د امنیت سره مرسته وکړه او زیاته کړه چې که دغه عملیات نه وای سوي وضعیت به له اوسه هم بدتر سوی وای. د بدخشان د کشم ولسوال عبدالجبار مصدق نن سهار په دغه ولایت کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې دا خبر اعلان کړ.
برادر عزیز ما و شما ولسوال صاحب مصدق ولسوالی کشم ولایت بدخشان به اثر یک حادثه انتحاری همین لحظه جام شهادت می نوشه.
د بدخشان د امنیه قمندانې د امنیت امیر سخیدات حیدری ازادي راډیو ته ویل چې ولسوال عبدالجبار مصدق د کشم ولسوالۍ د کرنې مدیریت په یو پروګرام کې د ګډون په هدف تللی و چې پرې چاودنه وسوه. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو په دغه ولایت کې د سړک جوړولو یو شرکت دوه کارکوونکي وژلي دي. د دې ولایت امنیت امیر عبدالحافظ خاشي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار د شبرغان ښار د دشتي لیلې په سیمه کې سوې ده. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو په دغه حمله کې د یاد شرکت دوه موټر هم سوځولي دي. وسلوال طالبانو د دې پیښې په اړه ناخبرې ښودلې ده. د یو بل خبر له مخې نن سهار په شبرغان ښار کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژلې دي. د جوزجان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر وویل یاد نجلۍ چې د ښوونځي زده کوونکې وه په خپل کور کې ځان زندۍ کړی و. هغه وویل چې تر دا مهاله د پیښې لامل نه دی معلوم، خو زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې روانې دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د څلورو ورځو سخت ګرمۍ له امله لوسوه اتیا او زیات کسان مړه شوي او حکومت په ښار کې رخصتي اعلان کړې تر څو خلک په کورونو کې پاتې شي. تودوخه په داسې وخت کې زیاته شوې چې د روژې میاشت او د برېښنا د پرچاوۍ ستونزې هم ورسره دي. د کراچۍ د ښار د مړه شوو کسانو اکثره بې وزلي او زاړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له امله مړه شوي. د عیدي په نامه خیریه مؤسسې جګپوړي مامور انور کاظم رویټرز اژانس ته ویلي په تیرو څلورو ورځو کې د سختې ګرمۍ له امله د مړه شوو شمېر 800 ته رسېدلی دی. په کراچۍ ښار کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید 40 ته رسېدلې او د ښار شتمن کسان د ایرکنډیشنونو لپاره له جنریټرونو څخه کار اخلي. فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه مؤسسې هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې ښیي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوه پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي. د فرانسې د حکومت ویان ستیفان لیوفول د مسلې په اړه له امنیتي مشرانو سره د جمهور رئیس اولاند له عاجلې غونډې څخه څو شېبې مخکې وویل د متحدانو ترمنځ دا عمل د منلو وړ نه دی. د فرانسې حکومتي منابع وایي د بهرنیو چارو وزارت نن په پاریس کې د امریکا سفیر د جاسوسۍ د مسلې په اړه احضار کړ. ویکیلیکس د سې شنبې په ورځ ناوخته هغه اسناد افشا کړل چې ښیي د امریکا د ملي امنیت موسسې څنګه د فرانسې د پخوانیو جمهور رئیسانو ژاک شیراک او نیکولاس سارکوزی او دغه راز د اوسني جمهور رئیس فرانسوا اولان جاسوسي کړې ده. په افشا شوو اسنادو کې چې د فرانسې لیبراسیون رسپانې خبرې کړي ویل شوي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2006 کال له وروستیو څخه د 2012 کال مې میاشت پورې چې اولان د سارکوزي پر ځای واک ته ورسېد جاسوسي کړې. د دې اسنادو اصلیت تر اوسه نه دی تایید شوی. د ارمنستان په مرکز یروان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو او پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی. دا مظاهرې د درې ورځو لپاره روانې دي. شاوخوا 10 کسانو د دوهم ځل لپاره هڅه وکړه چې تېره شپه د جمهور ریاست د ماڼۍ پر لور لاریون وکړي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. په سلګونو مظاهره کوونکو تېره شپه د جمهور ریاست پر لور د غزېلي سړک په اوږدو کې د کثافاتو ستر بیلرونه کېښودل او شپه یې سبا کړه. نن سهار د یروان د پولیسو مشر آشوت کاراپتیان له مظاهره کوونکو څخه وغوښتل چې په سوله ییز ډول د مظاهره ختمه کړي. دا مظاهرې په تېرو څو کلونو کې په ارمنستان کې تر ټولو سختې مظاهرې بلل شوي او د سیاسي بې ثباتۍ اندېښنې رامنځته کړي. د آزاد آسیا راډیو نن وویل یو غوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوې امنیتي پوسته کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او له امله لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. دا حمله د جون په 22 په جنوبي ښار قاشګر کې شوې او په دې ځای کې د یغور مسلمانانو او هانټبرو چینایانو ترمنځ شخړې کیږي. په خبر کې د سمیزو چارواکو له خولې ویل شوي مشکوکو وسلوالو په قاشګر ښار کې درې تنه پولیس د چاقوانو او بمونو په واسطه ووژل او وسلوالو پولیسو 15 تنه وسلوال چې ترورستان یې بولي ووژل. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه دا پېښه نشي تاییدولی. په چین کې شاوخوا 40 میلیونه مسلمانان ژوند کوي او یوه برخه یې غوریان دي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت به له دې وروسته هغه کورنۍ تهدید نه کړي چې اسلامي دولت، القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشي کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. امریکایي چارواکو د یرغملو په اړه په خپلې پالیسۍ باندې له بیا کتنې وروسته پرېکړه وکړه چې متحده ایالات ممکن په راتلونکي کې له یرغمل نیونکو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو د اوږدې مودې په هغې پالیسۍ به ټینګ ولاړ وي چې یرغمل نیونکو ته پیسې نه ورکوي. تمه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما نن د یرغمل نیونکو په اړه پالیسۍ کې بدلونونه اعلان کړي. د جمهور رئیس اوباما اداره د یرغمل شوو کسانو د کورنیو لخوا تر سخت انتقاد لاندې ده او دا ځکه هغوی ګواښل کیږي که چیرې یرغمل نیونکو ته پیسې ورکړي له قانوني تعقیب سره به مخامخ شي. د امریکا متحده ایالات د ځینو اروپایي هیوادونو پر خلاف یرغمل نیونکو ته د پیسو ورکولو سخت مخالفت کوي او په دې باور دي چې په دې کار سره به یرغمل کوونکي وهڅول شي او د وسلوالو لاسته به زیاتې پیسې ورشي. ځینو اروپایي هیوادونو په تېرو 10 کلونو کې د یرغملو د خوشې کولو په بدل کې وسلوالو ډلو ته له 100 میلیونو ډالرو زیاتې پیسې ورکړي دي. او اټکل کېږي چې د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي نن د باستن ښار د بمي چاودنو تورن جوهر سرنایف پر رسمي ډول محکوم کړي. یو 20 کلن سرنایف چې چچن ټبره محاصل و په کوچنیوالي کې امریکا ته تللی و او په 2012 کال کې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړ، په مې میاشت کې قضایي حد د اعدام په سزا محکوم کړی و. د باستن ښار د 2013 کال د اپریل د 15 نیټې د منډو سیالیو کې دوی بمي چاودنې د 2001 کال د سپتمبر د 12 ترورستي حمله وروسته په امریکا کې تر ټولو ناوړه حملې بلل شوې دي. په دې حملو کې چې جوهر او د هغه مشر ورور تیمور لنګ سرنایف په ګډه کړی وي، درې کسان مړه او 234 نور ټپیان شوي وو. په ټپیانو کې 12 تنو پښې له لاسه ورکړي. د امریکا په مساچوسټ ایالت کې په 1940 کال کې د اعدام سزا لغوه شوې وه او قاضي په دې قضیه کې یوازې د فدرال قانون له مخې د اعدام سزا ورکولی شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. افغان چارواکي د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د صلاحکار سرتاج عزیز د هغه څرګندونو په اړه چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ روسي عملیات د افغانستان د امنیت په ګټه بللي څه وایي. په دې اړه به رپورټ ولرو. له دې به مو هم خبر کوو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو له امله خپل روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه په بروکسل کې پیل شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان موضوع به هم په دې غونډه کې وڅېړل شي. په دې اړه به په بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال نه تازه حال درسره شریک کړو. په هلمند کې ډیر نجونې له ښوونځیو تر فراغت وروسته ښوونځي پرېږدي او بیا لوړو زده کړو ته مخه نه کوي. علتونه یې څه دي؟ دا موضوع هم په یو ریپورت کې لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي امریکا د شیعه مذهبو د دولسم امام په لټه ده، او سپینه ماڼۍ په سوریې کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کورز ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایي. پرون د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په وزیرستان کې کب د پاکستان پوز وروستي عملیات نوې کړي د افغانستان امنیتي وضعیت به لوس نام خرابو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې وخت په وخت افغان چارواکو د پاکستان په دغه پوځي عملیاتو چې په وزیرستان کې کړي انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې په دې کې هغه کسان هدف نه دي ګرځول شوي چې په افغانستان کې په بریدونو کې لاس لري. صفي الله ستانکزي په کابل کې دا موضوع څارلې ده، همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. ستانکزي صاحب، لومړی خو خپرونې ته ستړی مشي، د سرتاج عزیز د دغه څرګندونو په اړه تاسو تر اوسه پورې له کومو افغان چارواکو سره غږېدلې او د هغوی عکس العمل څه دی؟
سلام تاسو اوریدونکو ته، د افغانستان د ملي امنیت د شورا له چارواکو سره موږ په دې اړه خبرې کړې او همدارس د مشرانو جرګې له رئیس سره مو هم په دغه مسله شریکه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې چې ګواکې په وزیرستان کې عملیات د دې لامل شو چې په افغانستان کې وضع ښه شي او یا وضع پرې نږدي چې تر دې بهتره شي، دغه خبرې له حقیقته لرې بللې دي. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی ازادي راډیو ته ویل چې په وزیرستان کې عملیات ونه توانیدل چې مخالفین ضعیف کړي، بلکې ځینې مخالفین دې خورا وختل او په افغانستان کې خپل فعالیتونه شروع کړل. ښه ده چې د ښاغلي منلي غږ واورو په دې اړه.
د تجزیز دغه څرګندونې وقت سره ډېر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل، په واقعي توګه یې د افغانستان مخالفین او حتی د پاکستان طالبان لکه څنګه چې لازم ضعیف نه کړل. البته که منفي اسې وګورو، یو څه وزن شاید ولري چې هغه کسان چې د پاکستان راوتښتېدل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
خغلی منند ویل چې پاکستانی چارواکي په ورته څرګندونو سره غواړي د خپل تیرو کارونو لپاره له افغانستان کریډیټ واخلي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دغه چارواکي په نظر چې په زینو حالاتو کې که پاکستان غواړي پرختیا سره هم له افغانستان سره خپل همکاري ثابت کړي، نو باید هغه څه چې په وایي هغه په عمل کې هم ثابت کړي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار البته آزادۍ راډیو سره په یو ځانګړي کې دې مسلې ته اشاره کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان له امنیت سره ډېره مرسته کړې، او که دغه عملیات نوی شوي د افغانستان امنیت به ډېر خراب شوی و. خو له بلې خوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس هم په دې اړه باندې توند غبرګون ښودلی دی. ښاغلي فضل هادي مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرتاج عزیز دغه خبرې وغندلې او ویې ویل چې دوی که واقعا هم په افغانستان کې د امنیت ګډوډي دوی د امنیتي وضعیت خواله بولی، نو دا دوی لپاره یو پرمختګ دی. ښاغلی مسلم یار وویل چې دوی په حقیقت کې برعکس دغه خبرې کړې دي چې په افغانستان کې امنیت ښه دی او یا د وزیرستان عملیات د دې لامل شوي چې په افغانستان کې امنیت ښه شي. ښه ده چې د ښاغلی مسلم یار غږ هم واورو.
سرتاج نظر خو واقعا مثبت پرمختګ شوی، او هغوی پرمختګ همدا ده چې افغانستان کې ناامني، په افغانستان کې ګډوډي، په افغانستان کې جنګونه، د افغانستان ملت په وینو کې لطپتې. فکر کوم دا یې بالعکس ویلې ده که په وزیرستان کې دوی عملیات په نامه نه د وزیرستان خلکو ته دستور نه وای ورکړی چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې جنګونه وکړي، د افغانستان مختلفو ولایتو کې دوی اکمال کړي، نو نن په افغانستان کې دغه حالت نه وای. نو زه دوی دا خبرې ردوم او غندم.
د ښاغلي مسلم یار په خبره چې په افغانستان کې ډېری بهرني تروریستان هم د پاکستان له پولو دی خورا اوښتي دي، او دلته د افغانستان د حکومت او ځواکونو پر ضد جنګیږي. ښاغلي مسلم یار دا د پاکستان یو توطعه وبلله او ویل چې تل د افغانستان له مخالفینو او دښمنانو پاکستان ملاتړ کړی دی. خو د چارو کارپوهان هم، البته د افغانستان د سیمه ییزو مسایلو کارپوهان، بیا د پاکستان دغسې څرګندونې د از طلبی په معنا بولی او وی چې غواړي په سیمه ایز او نړیواله کچه د خپل اعتبار د ترلاسه کولو لپاره دوی امتیاز ترلاسه کړي او دغه څرګندونه کوي. دوی وایي چې پاکستان هیڅکله هم د افغانستان په وړاندې روښانه او شفافه پالیسی نه درلري او هیڅکله نه غواړي چې د افغانستان ثبات، چې افغانستان پرمختګ وکړي او ثبات ترلاسه کړي.
ډیره زیاته مننه کوم کور ودان صفی الله ستانکزی او چې له کابل د یو شمیر افغان چارواکو د عکس العملونو په اړه چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د ورستیو څرګندونو په برخه کې ورسره شریک کړل. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تر یوې لنډې خبرتیا وروسته زموږ بل خبریال ته چې په بروکسل کې دی او د ناټو د وزیرانو غونډه تعقیبوي ورزو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پیل شوې ده. افغانستان هغه مسله ده چې په دې غونډه کې بڅېړل کیږي. زموږ خبریال اسدالله لودین په بروکسل کې دی او د ناټو د دفاع د وزیرانو دغه غونډه څاري. لودین صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې د افغانستان مسله د ناټو د دفاع د وزیرانو په نننۍ د غونډې په نننۍ اجنډا کې شامل ده او کنه؟
ډېره مننه ان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د ناټو د دفاع وزیرانو سرمشري د نن فایل شوله، دا به سبا هم دوام کوي. د نن ورځې کومه اجنډا چې خبریالانو ته ورکول شوې ده په هغه کې د افغانستان موضوع نه ده شامله. عموم کې نن د اوکراین په وضعیت باندې خبرې کیږي او دغه راز د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګواښونو باندې په سیمه او نړۍ کې خبرې کیږي. خو یو موضوع چې دا ممکن د افغانستان د دفاع وزارت خاص مسؤل څنګه هم د غونډې ته راغلی، ممکن د غونډې په څنډه کې د یو شمیر غړو د غړو هیوادونو له چارواکو سره دوه اړخیزې او درې اړخیزې خبرې ولري. هلته به حتما د افغانستان موضوع یادېږي، البته په جزئیاتو کې یا په فرایاتو کې. هغه عمومي بحث نن د اوکراین په وضعیت باندې دی، خو سبا چې د غونډې دویمه ورځ ده، سبا بیا په افغانستان باندې بحث کیږي. د ناټو او افغانستان په راتلونکو اړیکو باندې خبرې کیږي، او لکه څنګه چې مخکې ویل شوي وو، ممکن ناټو په دې خبرې وکړي چې له غوښ ماموریت وروسته په افغانستان کې یو بل نوې ماموریت پیل کړي، چې هغه ماموریت کې به د ناټو د چارواکو په خبره ملکی به می او نظامی حضور به هم د ناټو وي. خو دا هغه څه دي چې دا به وروسته له کانفرنس له د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست معصوم ستانکزي په خبري کانفرنس کې خبریالانو ته معلومات دي اړه ورکول شي. خپل معصوم ستانکزي ټاکل شوی چې سبا خبریالانو سره خبري وکړي، او نن له غرمې وروسته د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ به خبریالانو سره څرګند شي او د نننۍ غونډې د پریکړو په اړه به خبریالانو ته معلومات ورکړي.
زه زیاته مننه کوم خغلی لودین، موږ په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې د روانې غونډې په جزئیاتو به خپل اوریدونکو خبر ساتو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس با اجمل ترمان ته وښ شو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته یې کتنه کړې.
کابل چاپ ورسپانو په خپلونو نه یو غړو کې هم تر ډیره د افغانستان په ملي شورا د بریټ په څرنګوالي او لاملونو او دغه شان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو پاړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز خبرې راخیستې دي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل نه نه غنه کړي کړي چې د ملي شورا غړو پرون په وی فوق العاده غونډه کې له امنیتي ورګانونو د افغانستان پر ملي شورا د بریټ پاړه سپیناوي غوښته. د هیواد په دې مطلب کې راغلی چې د ولسی جرګې غړو په دغه غونډه کې پر امنیتي ورګانونو شدید انتقادونه وکړل، او وی ویل چې وسلوال نشي کولای چې د داخلي کړیو له همکاریو پرته د ډول بریدونه تر سره کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم د همدې موضوع په تړاو یو مطلب پور کړی، او د افغانستان په ولسي جرګه کې د کندهار ولایت د خلکو د استازي شکیبا هاشمي خبري راخیستې چې ویلي دي چې د پاکستان استخباراتو او یو شمیر نورو جاسوسي شبکو د ملي شورا د لمنځه وړلو هدف درلود، او غوښتل چې د داعش پروژه په هیواد کې عملي کړي. ملي ارمان ورسپانې د میرمن هاشمي له قوله دي کړي چې د شمال استازي په خپل دریس سره نه پرېږدي چې داعش په شمال کې ځای پیدا کړي. خلکو ته د جاسوسي شبکو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د شورا له تریبیون عامه پوهاوی ورکوي، نو ځکه دوی ملي شورا هدف وګرځوله. ویسا خپلواکي ورسپانې هم په خپل یو مطلب کې دا کار د بهرنیو استخباراتو په تیره بیا د پاکستان د آی ایس آی کار بللی دی. ویسا دغه څرګندونې د ولسي جرګې د غړو په حواله کړي دي، او لیکلي چې د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې دغه برید د افغان حکومت د ځینو مسؤلینو په همکارۍ شوی دی. ویسا په دغه مطلب کې لیکلي چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په باور دغه برید د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI سره د استخباراتي هوکړه لیک په اړه د ولسي جرګې د دریس په ځواب کې ترسره شوی دی. ویسا ورځپاڼې دغه شان په خپل مطلب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاحکار سرتاج عزیز په حواله لیکلي چې د طالبانو او افغان حکومت استازي به راتلونکې اونۍ بیا سره وګوري. د ورځپاڼې په وینا سرتاج عزیز د خبرو د ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې دغه لیدنه کتنه به د دواړو خواوو د رسمي استازو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې وي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشارې سره په خپل یو مطلب کې لیکلي چې سرتاج عزیز د پاکستان د ملي اسمبلۍ د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته په خپله وینا کې دا منلی چې د لومړي ځل لپاره پاکستان د چین په ارومچي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه. سرنوشت لیکلي سرتاج عزیز ویلي چې دغه خبرې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د پخواني رئیس معصوم ستانکسي او طالب پلاوي ترمنځ شوې وي. سرنوشت په خپل دغه مطلب کې دا هم لیکلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو رپورټ په داسې حال کې ورکول شوی چې طالبانو وړمه ورځ د افغانستان په ملي شورا ډله ییز برید وکړ.
دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ناملیو له امله خپل روغتیایي مرکزونه تړلي. د دې وزارت چارواکي وایي تر هغې چې وضعیت ښه نه شي دوی به ونه توانېږي چې خلکو ته روغتیایي خدمات ورسوي. په عین حال کې دغو ناامنو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ناوړه وضعیت کې دي او که چیرې ورته روغتیایي خدمتونه ونه رسېږي ژوند یې له خطر سره مخ دی. ناجیه صافۍ د کابل په سټډیو کې ده او په دې اړه ترې نور تفصیل اورو.
په هیواد کې ورسیو نامنیو او جنگ جګړو روغتیا وزارت هم دې ته اړ کړ چې په یو شمېر سیمو کې خپل روغتیایي مرکزونه وتړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د نامنیو له امله نشي کولای چې د هلمند او کندوز ډیرو سیمو ته خپل روغتیایي خدمتونه ورسوي. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
با تاسف جګړې اخیر کې در
په خواشنۍ سره په کندوز کې وروستۍ نامنۍ د دې سبب شوې چې د دې ولایت په چهردرې ولسوالۍ او تپه بیرده کې مرکزونه بند کړو. همدارنګه په هلمند کې چې کومې جګړې وشوې په موساکلا سنګین او نوزاد ولسوالیو کې کلینیکونه بند شوي دي.
خغلی معیار وویل تر هغې به دا روغتیایي مرکزونه بند وي چې وضعیت ښه شي او د دوی کارکوونکي وکولی شي چې سیمې ته ولاړ شي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د هلمند او کندوز په بیلابیلو سیمو کې جګړې ډېری کورنۍ بې ځایه کړي او په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال وایي اوس هم د جګړو په سیمو کې ډېری کسان په داسې حالت کې پاتې دي چې لارې پرې بندې دي او هیڅ دارو درمل ورته نه رسېږي. یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي که جګړه دوام وکړي نو د درملو د کموالي له امله به د ښځو او ماشومانو په ګډون د ښځو او کوچنیانو ژوند له ګواښ سره مخامخ شي. دوی وایي په کومو سیمو کې چې کلینیکونه شته هلته بیا درمل نه پیدا کیږي.
زما نوم اشمت الله د چاردرې یو تن اوسیدونکی. هیڅ نه کلینیک شته، هیڅ نه شته، هیڅ کوم حاکمیت نه لري دولت، کلینیکونه دوا نه لري، نقطه څوک نه شته.
زما نوم احمد دی. موږ د ولسوالۍ څخه مجبور شوی راغلی نه ډاکټر شته نه څوک راغلی نه پر موږ پوښتنه کړې دي نه څوک موږ ته ویلي څه چې شي کوي چې څه نه کوي. کوچنیان مؤمنان ګرد سره
د راپورونو له مخې د پوځیانو تر څنګ وسلوال مخالفین کله ناکله روغتیایي کارکوونکي هم هدف ګرځوي. عام افغانان بیا وایي چې روغتیایي کارکوونکي بې طرفه خلک دي او که چیرې د جګړې ښکېلې خواوې دوی په نښه کړي نو په لرو پرتو سیمو کې به روغتیایي خدمتونه ټکنۍ او د دوی ژوند به له جدي ګواښ سره مخ شي. ناجیه صفای، ازادي راډیو کابل.
ډېره زیاته مننه. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت ویل دی وروسته به هره پالیسي د څېړنیزو او تحلیلي ریپورټونو پر اساس جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وزارت چارواکو د نشه یي توکو د مخنیوي په برخه کې د اړوند نړیوالو ملي ادارو سره د سې شنبې په ورځ د ریپورټ ورکولو یو نوی آنلاین سیستم پرانیست. یوسف خان ځدران په دې اړه نور حال لري.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د راپور ورکولو داسې آنلاین سیستم پرانیست چې له دې وروسته به د نشه یي توکو د کښت اندازه د قاچاق کوونکو د نیولو دقیق معلومات او هغه څه ثبتوي چې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له کمښت سره مرسته کوي. د افغانستان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسي مرستیال هارون رشید د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې سیستم له مخې به دقیقې پالیسۍ جوړیږي او له دې سره به د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پیل شوې پروسه منظمه کیږي.
خوشبختانه د تیرو دونیم کلونو راهیسې موږ په همدغسې تحلیلي ظرفیتونو باندې کار وکړ د اړوندو وزارتونو سره په آینده کې به هره برنامه هر ستراتیژي د تحلیلي او تحقیقاتي ظرفیتونو په اساس باندې رامنځته کیږي. له دې نه وروسته به په ډېر په اسانۍ سره سیستم ته داخلیږي. د سیستم نه به هر قسم معلومات چې په کار وي راخستلی به شي.
هغه وایي د راپور ورکولو د دې سیستم له مخې هر څوک کولی شي چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د ویب سایټ څخه دقیق ارقام او د وزارت لاسته راوړنې ترلاسه کړي. د همدې سیستم له مخې افغانستان تر اوسه یو کلنی راپور خپور کړی چې پکې د نشه یي توکو د ځینو برخو دقیق ارقام خپاره او د کارولو سیمې ځانګړي شوي دي. ویل کیږي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 2,24,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو چې ورڅخه 6,400 ټنه تریاک تولید شوي دي. په داسې حال کې چې د کوکنارو له کښت او له نشه یي توکو سره په مبارزې تل د سیمو هیوادونو ټینګار کړی. د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د راپور ورکولو دا نوی سیستم ګټور او عملي ګامونو ته لار هواروي. د افغانستان او سیمې لپاره د دې ادارې استازي انډري اویتسان د راپور ورکولو د دې سیستم د پرانیستې په غونډه کې وویل دا وایي د افغانستان جمهور رئیس او اجرایه رئیس د مخدره موادو سره مبارزې ته په بشپړ ډول ژمن دي او د راپور ورکولو دا نوې پروسه ډېره ښه ده ځکه دا د هغې پالیسۍ لپاره چې موږ یې جوړوو ډېره مهمه ده. نوموړی وایي د جرمونو او نشه یي توکو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا NODC هڅه کوي چې دا سیستم د سیمې تر هیوادونو وغځوي او په اساس یې دقیقې پالیسۍ جوړې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د قاچاق د کمولو لپاره داسې مهال په نویو لارو چارو تمرکز کیږي چې په دې هیواد کې د کوکنارو ډېر کښت د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. بلخوا له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي او ځینې کارپوهان هیله څرګندوي چې دا آنلاین سیستم به د ټولو ادارو او په اوږد مهال کې د سیمې هیوادونو ترمنځ له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
دوستانو زموږ آزادۍ رادیو نه اوري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د باختر د خزانې اثر په جاپان کې نندارې ته کېښودل شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې له دې نندارتون څخه هدف نورې نړۍ ته د افغانستان د تاریخ ورپېژندل دي. د آزادۍ رادیو خبریال تمیم اخګر له ښاغلي تیموري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه نندارتون کله په جاپان کې پرانیستل کېږي. ښاغلي تیموري په ځواب کې وویل
یو کل مخ کې د استریا په واد کې پنوایش د مولبل موزیم کې پنوایش وو چې دوه مش مخ کې د جاپان هیواد تقاضا کړی دی چې باید د ګنجلی باختر حتی په جاپان د ملي موزیم ته نمایش درکړي شي چې اوس هم د دې قرارداد او د دې پروتوکول آماده ده چې انشاءالله امکان لري چې په نږدې وخت کې آثار انتقال شي په جاپان کې.
په باختر تاریخي آثارو کې کوم شیان شامل دي؟
چل چې تاسو معلوم دی د آثار باختر د آثارو د فولول آثار شته، د بګرام او د تلاتپی فندقستان د هغه نور د غونپېژندنی آثار ساحاتو شامل دي.
تیمور صاحب محترم، دا چې دا آثار لیږل کېږي جاپان ته، د دې ګټه اهمیت افغانستان ته څه شته؟
خب مهم دا دی چې د نور هیوادونو او د بین المللي هیوادونو باید د افغانستان د فرهنګ باید آشنا شي و د دې مبرمیت دا دی چې نور هیوادونه د فرهنګي آثار او د مادي آثار چې د افغانستان هلته لارده آشنایی پیدا کنیم.
تیموری صاحب یو اخری پوښتنه، دغه اثر څنګه نور ممالک ته استول کیږي؟ آیا هوایی لارنه یا زمینی لارنه استول کیږي؟ او دې سره آیا معذف کسان هم زی؟
دقیقا دلته یو کمیته په بسنسی یو کمیته ده چې دلته د موزیم لیلی آبتات کابل پانتون او د اکادمی علوم آزاد لري چې دوی احمد په ټول فیصلو کې هغوی شته. ټول اثر د هوایي لخه په بل کشور کې انتقلایي دي او زموږ حیات هغه اثر سره یوځای ځي.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالقدیر تیموری و چې په ویلې ټاکل شوې د باختر د خزانې آثار په جاپان کې نندارې ته کېښودل شي. دوستانو، دوه نیمې بجې شوې، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. جانقه الکوزی په سټوډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز هغه خبره برعکس وبلله چې وایي که په شمالي وزیرستان کې عملیات نه وای شوي، د افغانستان وضعیت به نور هم خراب شوی وای. فضل هادي مسلم یار ازادي راډیو سره خبرو کې د سرتاج عزیز څرګندونې رد کړې او زیاته کړه چې هغه پاکستان له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته وسلوال نه وای لیږلي، اوس به دا هیواد له روان بد وضعیت سره نه و مخامخ. د بدخشان ولایت د کشم ولسوال عبدالجبار مصادق نن سهار په یوې ځانوژنې کې حمله کې ووژل شو. د پیښې خبر د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې اعلان کړ. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي دولت باید ښوونکو ته د ځمکو پر ځای د استوګنې کورونه ورکړي. اسدالله حنیف بلخي چې نن ولسي جرګې ته د ښوونکو د ستونزو د حل په مقصد ورغوښتل شوی و وایي ډېر ښوونکي د استوګنې کورونو د جوړولو مالي توان نه لري. فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه موسسې هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې ښیي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوو پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي دي. د ارمنستان په مرکز یروان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو او پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی دی. د آزاد اسیا راډیو نن ویل ایغوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوې امنیتي پوسته کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او له امله یې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت به له دې وروسته هغه کورنۍ تهدید نه کړي چې اسلامي دولت، القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشې کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. اټکل کېږي چې د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي نن د باستن ښار د بمي چاودلو تورن جوهر سرنایف پر رسمي ډول محکوم کړي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د څلورو ورځو سخت ګرمۍ له امله له 180 او زیات کسان مړ شوي او حکومت په ښار کې رخصتي اعلان کړې تر څو خلک په کورونو کې پاتې شي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د وریښمو لار پر عمومي د هلیزون عملاً کار پیل سوی او بودجه ځانګړې سوی ده. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي د وریښمو لار د لومړي د هلیز کار چې جنوبي آسیا د هند له لارې له افریقا سره وصلوي او همداراز بل عمومي د هلیز چې چین له روسیې سره نښلوي عملاً پیل سوی دی. خو ښاغلی الکوزی وایي د دغه لارې د مرستیال د هلیزونو د جوړولو په اړه چې د افغانستان له شمال څخه تیریږي د نامنوی په اړه اندېښنې موجود دي. نوموړي زیاته کړې په هغه کنفرانس کې چې په روانه میاشت کې په چین کې د وریښمو د لار د بیا جوړول په هدف جوړ شوی و. د افغانستان په شمال کې د نامنوی له کبله د کنفرانس ګډونوالو زړه نازړه د وریښمو د لارې د جوړولو په اړه بحثونه وکړل. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کرنیزو موزیرو او ګټورو حشراتو د پیژنګلوي او کنټرول لپاره یو مجهز لابراتوار جوړوي. د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي دا لابراتوار کولای سي چې د کرنیزو محصولات لپاره درې ګټوري حشرې تولید او یو سلوشل موزیر حشرې له منځه یوسي. دا لابراتوار د کابې د حیاتي علومو د نړیوال مرکز د $150,000 په مالی او تخنیکی مرسته چمتو سوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي دا لابراتوار به په لومړي سر کې د هیواد په مرکزي او ختیځون او سمو د ورس به په نورو زونونو کې هم فعال کړي. د نورم او سندر ادارې چارواکي وایي د دغه ادارې او سوداګرۍ او صنایع خونو ترمنځ نن یو تړون لاسلیک شو. د نورم او سندر ادارې رئیس پوپلزی پوپل وایي د دغه تړون له مخې به د سوداګرۍ او صنایع خونو مسولان سوداګرو ته د نورم او سندر اړوند مسایل تشریح کوي. ښاغلی پوپل وایي د نورم او سندر د قوانینو په مراتبولو سره به سوداګر هم ګټه وکړي او اموال به ښه مارکیټ پیدا کړي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلېږي. یو امریکایي یو شپتا افغانی، یو یورو اته شپتا افغانی،
یو انګلیسي پوند څلور نوی افغانۍ او یاپله یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ پنځه پله د امارات یو درهم شپاړس افغانۍ پنځه څلوېښت پله زر ایراني تومن اتلس افغانۍ پنځه څلوېښت پله او زر پاکستانی کلدارې پنځه سو اووه اتیا افغانۍ.
په هلمند کې ډېر نجونې تر فراغت مخکې ښوونځي پرېږدي. کتونکي علتونه جبري ودونه، د عمر لوړېدل او د کورنیو لخوا په لوړ سن د نجونو د تعلیم سره مخالفت په ګوته کوي. الیاس تایی له هلمند رپورټ لري.
که څه هم په هلمند کې تر یو لک ډېر ماشومان نجونې او هلکان د ناامنیو له امله د زده کړو څخه محروم دي، خو ډېری هغه نجونې چې په امن او مرکزي سیمو کې اوسېږي هم اړېږي چې ښوونځي په نیم وخت کې پرېږدي او یا حد اقل تر دولسم ټولګیو پورې ورسوي. د لشکرګاه ښار په ډېرو ښوونځیو کې نجونې د داسې ورځو شاهدانې دي چې سبا ته یوه ټولګیواله د عمر دپاره ښوونځی پرېږدي. د لشکرګاه ښار د ملالۍ د نجونو د لیسې درې زده کوونکي اوسنا، زکیه او زرمینه وایي ډېری ټولګیوال یې د اوړي د رخصتیو پر مهال ښوونځي پرېږدي او بیا نه راځي. دوی علت واده د کورنیو فشار او د سن لوړېد بولي.
یعنی دختر حق بیرون شدن حتی از خانه نداره، اما بعضی ها برای لوکه زیاد مشکلات هستن، حتی بدون خبر کردن کسی به مکتب میرن و میان، یعنی بسیار ضرر داره. دخترای ما دیدیم که هستن اما خانواده مشکل خانوادگی دارن، نمیذارن بیان مکتب،
په دې ښوونځیو کې ځینې داسې نجونې هم شته چې د کورنیو په غلا درس وایي، خو اکثره یې تر یوه یا دوه ټولګیو پورې وروسته اړېږي او ښوونځی پرېږدي. د هلمند پوهنې د ریاست د شمیرو له مخې اوس مهال څلور پنځوس زره نجونې ښوونځیو ته ځي. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي نجونې په بېلابېلو عواملو ښوونځي پرېږدي، خو تر ټولو ستر خنډ یې کلتوري، کورني او د زده کړې د ګټو په اړه نه پوهاوی دی. جعفر وایي همدا لامل دی چې د ښځینه زده کوونکو شمېره یې ثابته نه پاتې کېږي او کښته پورته ځي.
ډېر مشکلات موجود دي. هغه یو دا ده چې کورنۍ کله نه حاضرېږي چې خپله لور مکتب ته واستوي. اول علت یې دا ده. دویم علت یې دا ده چې وایستهیي د محیط نارسایي د فرهنګونو اصلاح ده، چې فرهنګ تر اوسه زموږ نه دی اصلاح، نو نجونو ته په لارو کې کتره او کانه ویل کېږي. د دغه ویرې نه والدین ناظرېږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه یې کاږي. درېیم عمل سنتي مسایل دي چې د پلانې لور په مکتب کې ده او دا وګوره چې مکتب ته لېږلې ده دا نه ده. څلورم عامل یې ودونه دي چې په کم سن کې دوی ودیږي، بلاخره و چې کله واده شي نو هغه بیا له یو ځای نه بل ځای ته نقل مکان کېږي، هلته بیا مې هغه خاوند حاضر نه وي چې خپله ښځه مکتب ته پرېږدي. او بل مسله د فقر هم ده.
ویل کېږي هغه کورنۍ چې سواد نه لري هم خپلو اولادونو په خاص ډول نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځینې وایي د ښوونځیو څخه پر لارو او کوڅو روانې نجونې د کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ځورول کېږي چې په ځینو کورنیو کې د نجونو د زده کړو او له کوره د هغو د وتلو د مخالفت سره مرسته کړې ده. د لشکرګاه ښار یو ښوونکی عبدالملک مشفق وایي پر لارو د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو د ځورولو په خاطر شکایتونه هم کړي دي، خو ځای نه دی نیولی.
دا ستونزه موجوده ده، خصوصاً د رخصتۍ په وخت کې یا د رخصتۍ په ټایم کې. موږ دا خپله د لوړ مقامات سره شریکه کړې هم ده، ولایتي شورا راغله د دې جریان څخه خبر ده. زموږ د پوهنې محترم ریاست په دې جریان به خبر دی. متاسفانه چې بیا هم دا ستونزې ته د پای ټکی نه دی شل شوی.
که څه هم څو کاله وړاندې په نوزاد خان شین او ګرمسر ولسوالیو کې ډېرې نجونې ښوونځیو تللې، خو اوس یوازې د لشکرګاه ښار تر څنګ په ګریشک او یو شمېر په ناتالي کې ښوونځیو ته ځي. ویل کېږي په خانشین او ګرمسر ولسوالیو کې نږدې ټول نجونې له ښوونځیو پاتې شوي دي، خو په لشکرګاه او ګریشک ولسوالیو کې لوړ سند، کوزدي، نورو کورنیو او کلتوري ستونزو له امله نجونې اړېږي چې ښوونځي پر نیمه پرېږدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د ایالت په نورو سیمو کې د تودې هوا له امله د وژل شوو کسانو شمیر شیبه په شیبه لوړیږي او د چارواکو په وینا چې تر دې دمه پکې تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په دې هیواد کې د برېښنا د پرچاوۍ له امله پر مرکزي حکومت نیوکې کړې دي. زبیولا شفق رپورټ لري.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغې وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همداراز د دې ایالت په جیکب آباد، لاړکانه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تېرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری یې د کراچۍ اوسېدونکي وو. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښه شوو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی خو سربېره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو ګنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تېرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنۍ مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسېدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي نو له دې امله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زغ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نوم زر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلوهل کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه و چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخو د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوۍ له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره د رواني میاشتې له 26 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
سپین ماڼۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کورد ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایلي او هغه یو داسې نمونه بولي چې کیدای شي د عراق د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره هم وکارول شي. دا چې له داعش څخه د سوریې د عراق ښار بیرته نیول به احتمالي راتلونکي هدف وي که نه چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
کورد ځواکونو تېره اونۍ د سوریې یوه مهمه پوځي اډه چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې اسلامي دولت ډلې اشغال کړې وه بیرته ونیوله. دغه اډه د داعش ډلې د بهرنیو ځواکونو د تګ راتګ یو عمده مرکز بلل کېده. کورد ځواکونو همداراز د سه شنبې په ورځ د عین عیسا په نوم ښار چې دا هم د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و ونیو. دغه ښار د رقې ښار په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. ویل کېږي چې لا هم کورد ځواکونه د رقې ښار د نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کورد ځواکونو دغه پرمختګونه یوه داسې نمونه یا بېلګه بولي چې کیدای سي په عراق کې هم د داعش له لوري د اشغال سویو سیمو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کار ترې واخیستل سي. که څه هم په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ ایتلاف هوایي بمباري او هم د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب سو چې دغه ډله له ماتې سره مخامخ کړي خو د سوریې او عراق په یو شمېر نورو سیمو کې داعش برلاسه ښکاري. د روان میلادي کال په پسرلي کې وروسته له هغه چې په رمادي ښار کې عراقي ځواکونو خپل سنگرونه پرېښودل د اسلامي دولت ډلې دغه ښار ونیو. خو په ټوله کې هغه پرمختګونه چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایي کمپاین او مځکني ځواکونو ترمنځ د کورد ځواکونو د عالي مشارکت له کبله ترلاسه سوي دي په پراخ ډول ستایل سوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په دې اړه وایي
is I think an indication of how critically important it is.
زه فکر کوم دا مسله د دې ښکارندوی کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د یو پیاوړي او اغیزمن متحد درلودل د امریکا لپاره څومره مهم دی.
An effective partner fighting ISIL on the ground.
Josh Ernest, the Kurds waqunu pa barialitob ki da Ankara haga muwafiqa muasara u balala che tir kale da America pa ghushtana Iraqi waslawalu zwaqunu ta ijaza warkda che da Turkiye la khawri tirsi aw da Kobani sarhadi shar da birtani wala par da Suriya la zwaqunu sara yow zaisi. جاش ارنست دا هم وایي چې امریکا د عراقي ځواکونو د جوړولو لپاره ډېر مصرفونه کړي دي او په ځانګړي ډول یې په کورد سیمو کې ښې پایلې اخیستې دي. د پینتاګون او کورد ځواکونو ویاندویانو په دې اړه چې رقه ښار به د دوی احتمالي راتلونکی هدف وي که نه له څه ویلو ډډه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي کورد ځواکونه د خپل بریالیتوب د دوام لپاره وخت ته اړتیا لري، سره له دې چې کورد ځواکونو د رقي ښار د شمال لویدیځ لوی لارې په نیولو سره د اسلامي دولت ډلې اکمالات ستونزمن کړي دي، خو د امریکایي چارواکو په خبره داعش ډله نورې اکمالاتي لارې هم لري او په بشپړ ډول د لارې د پرې کېدو له ګواښ سره مخامخ نه دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې مخکخه خزي ځنګړی پروګرام او همدارنګه اساسي او بشري حقوقونه پروګرام لرو، خو مخکې له دې نه چې د دوو اونیزو پروګرامونو ته ورشو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د ایران پخانی ولسمشر محمود احمد نژاد ویلي امریکا د شیعه مسلمانانو د دولسم امام په لټه کې ده. د شیعه مسلمانانو په باور امام زمان په لسمه پیړۍ کې لا درکه شوی خو بیرته راځي او پر ټولو مځکه عدالت رامنځته کوي. د ایران پخانی ولسمشر محمود احمد نژاد په دې د اثره چې د رسنیو پام یو ځل بیا ځان ته ورړولی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې واوري.
د ایران د پخوانی محافظه‌کار ولسمشر محمود احمدی نژاد له قوله راپورونه خبره سوي چې وایي د امریکا متحده ایالات د امام زمان د نیولو هڅه کوي. د شیعه مذهب باور دا دی چې امام زمان په لسمه میلادي پیړۍ کې لانځارو پټ سوی او د ځمکې پر سر د عدالت رامنځته کولو لپاره بیرته راځي. محمود احمدی نژاد د روژې د پیل په مناسبت یو شمیر عالمانو ته د وینا پر مهال دې خبرې ته اشاره کړې چې د دولت بهار په نوم یوه انټرنیټي پاڼه کې خبرې سوي دي. دا پاڼه د ده د نږدو ملګرو ده. احمدی نژاد وایي لویدیځوالو د امام په اړه د امریکا د بشري علومو په پوهنتونونو کې ډېرې څېړنې کړې دي. که ووایم چې د امام زمان په اړه د دوی څېړنې تر هغو تحقیقاتو چې د قوم، نجف او مشهد په علمي حوزو کې کېږي زرګونه ځله ډېرې دي، نو مبالغه به مې نه وي کړې. د احمدی نژاد له قوله همداراز راغلي چې لویدیځوالو د امام زمان په وړاندې خپل تحقیقات بشپړ کړي او د هغه نیولو ته هم نږدې سوي دي. د ده په خبره له غربیانو سره یوازې د امام د عکس کمی سته. احمدی نژاد د امریکا اداره شیطانه وبلله او زیاتوي چې لویدیځ په تېره بیا امریکا د امام زمان بیرته راتګ د خپلې امپراتورۍ لپاره یو ګواښ بولي. راپور زیاتوي احمدی نژاد د خپلې ولسمشرۍ په دوو دورو کې په پرله پسې ډول خپلې کورنۍ او بهرنۍ چارې په یو ډول د شیعه مذهبو په امام پورې تړلې وې. دی وایي دا پیسې چې موږ ترلاسه کړي دي د امام زمان دي. او بل ځای د وینزویلا د پخواني ولسمشر هوګو چاویز د هغه ارادت یادونه کوي چې د ده په خبره امام زمان ته یې درلود. دی وایي په ټولو ویناوو کې د امام زمان نوم یادوه. زموږ لاره د امام لاره ده. کله چې له چاوی سره د امام رضا علیه السلام زیارت ته ولاړو هلته باید دغه سره لیدل سوی وای چې څه ډول خبریالان راټول کړي او 15 دقیقې د امام زمان په اړه خبرې وکړي. احمدی نژاد له 2013 کال راهیسې چې حسن روحانی ولسمشر سو تر ډیره په عام محضر کې نه لیدل کېده، خو په دې وروستیو کې د لوی فساد په تور د ده د دوو تنو نږدې همکارانو تر نیول کېدو وروسته او هم په غونډو کې په ګډون سره یو ځل بیا په رسنیو کې مطرح سوی دی.
د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو زحمت شیبر هرکلی کوم. نن په دې اونیزه خبرونه کې موسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. موسکا حقوق لولي، خو دا وایي چې زه به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتره لري د خپل هیواد لپاره مټې راونغړي او کار وکړي؟ مسکا جانې، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړیو او پلار او مور دې ته وهڅولی سي حقوق ووایې؟
زما پلار خو حقوق لوستلی، مگر زما نمره ټاپ نمره وی او دا امکانات مې درلود چې هم انجنیری انتخاب کم هم ډاکټري انتخاب کم او یا بل لاسه مگر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکړم او که خیر راغی په افغانستان کښې له خیره سوله راغله یا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکړم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کښې دی؟
د افغانانو سره مې امید دا دی چې ډېره مرسته وکړم په څو برخو کښې حقوق زیاتې برخې لري هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید داسې مرسته وکړم که سوله راغله له خیره سره او دلته په سویډن کښې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کښې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړئ چې په راتلونکي کښې د افغانستان قوانین هم ووایئ، په هغوی هم ځان پوه کړئ؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه سم. اوس دا اوس حاضر خو په سویډن کښې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخې لري مګر زیاتره برخې سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هېوادونه هم خپل نږدې برخې لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کښې حقوق ووایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم په هغه به پوه سم بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
موسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هېواد خلکو ته کار وکړئ او په حقوقي برخه کښې کار وکړئ؟
دا احساس ما ته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کښې وینم په یوټیوب کښې وینم په تاند کښې لولم په اخبارو کښې لولم چې افغانان څنګه دردېږي، زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کښې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېڅ چا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه، په رادیو کښې مې هم اورېدلي دي، په تلویزیون کښې مې هم لیدلي دي او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ځوان دې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کښې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کښې په افغانستان کښې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوې؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم آن په چین کښې وي باید ورپسې ورسو او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړې، په هر رقم څه کښې تعلیم وکړې، که په کور کښې وي که په پوهنتون کښې وي، چې له یوې خوا شروع کړي یو ګام واخلي بیا له خیره سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کېږي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړئ، که پاتې هم شوې له پوهنتونه صبر وکړئ، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړئ بیا به له خیره سره تعلیم ته ادامه وکړئ.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کښې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډېره مننه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم.
په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خپرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.90 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اورېدلی سئ. قدرمنو اورېدونکو، په نننۍ خپرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خپرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خپرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون، د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څانګې مشره آغلې سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ، د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه څه ویل سوي دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون 9 ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکې لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانخیستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون 2 ماده داسې راغلی ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومانو نه داسې ناجایز استفاده ونشي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې هکله د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ټولو ته جوته ده افغانستان کې د 10 جنگونه د 10 زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درلودل، د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي، مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید ووایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي ترسو چې دا ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخیستل شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
سوې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په سمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله را وسمو سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا پکړم په لاسه وانه یا په دالاسه وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې بس لرو
چې ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اورئ. په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو کولو په اړه بحث کوو. میرمن سپوږمۍ، د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومان په اړه ځانګړې برنامه لري چې په دې برخه کې باید ووایم دا د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړی پروګرام چې چایلد تو چایلد ورته وایي یا طفل به طفل ورته وایي. په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړویستلو په باره کې آګاهي ورکړ شوی د ماشومانو ته او کورنیو ته په آګاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نه شي چې داغوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کوي او د ماشومانو دپاره ښه د ژوند زمینه مساعده کوي. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومانو ته ورسوي.
ډېره مننه.
د ورستۍ پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کوم کارونو تر سره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هر کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي دی یا زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنې نه شروع کیږي. څرنګه چې موږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړ کیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر څېړنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي، او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک کلام ملسه.
آزادي رادیو، لوونه تر وو.